فلينظر الانسان مما خلق. پس پکار دا د دین پس چې انسان له غور وکړي په څه باندې هغه غور دی وکړي چې هغه د څه څیز نه پیدا شوی دی، د کوم ځای نه راغی. په خپل ځان باندې لږ غور دی وکړي، خپل راز دی مخکې تلاش کړي چې هغه څنګه پیدا شوی دی. اوس دا خبره وشوه چې د انسان سره محافظي فرشتې هم دي. یو سل او شپیتو محافظي فرشتې هم لګېدلې دي او هغوی حفاظت کوي، د شر نه حفاظت کوي او اعمال لیکل واله دي. هر وخت هغوی موجود وي 24/7. نه هغوی غفلت کوي، نه هغوی بریک اخلي. نو د دې نه پس انسان له پکار دي چې وګوري. فلینظر الانسان، پس پکار ده چې انسان غور وکړي. که هغه په طارق باندې غور وکړي او هغه بیا نه مومي او هغه پوه نه شي، وما ادراکا، مگر انسان دی په خپل وجود باندې غور وکړي چې هغه د کوم ځای نه راغلی دی. ستا دپاره الله تعالی دومره لوی نظام چلولی دی، فرشتې در سره لګولی دي. نو تاسو په خپل تخلیق باندې غور وکړئ چې تاسو د کوم ځای نه راغلی یئ. دا فرشتې خو یې هسې عبس د حفاظت دپاره نه دي قودي، د دې به هم څه مقصد وي که نه، او ستاسو دنیا ته د راتلو هم. د الله تعالی قدرت تاسو نه پیژنئ. که چېرې د دې ګواهانو نه تاسو سبق نه اخلئ چې د هر انسان سره دوه کرامن کاتبین دي، په دې تاسو نه پوهیږئ، نو کم از کم په خپل ځان باندې غور وکړئ او وپیژنئ چې دا تاسو د څه څیز نه پیدا شوي یئ. خلقه راغلی دی، په دې کې سیکرټ خبرې دي. د الله تعالی نوم نه دی راغلی دلته کې، لکه تاریخ چې دی نو هغه داسې ستوری دی چې د ورځې په نظر نه راځي. دغه شان د حافظې فرشتې هم په نظر نه راځي. او انسان د څه نه پیدا شوی دی دا دلته نه دی بیان شوی. خلقه دا مجهول دی. مما دافق، که چېرې داسې ویلی شوی وی چې رب پیدا کړی، او چې څوک رب نه مني نو هغه خو بیا اوري نه خبره. نو زه دا خبره پرېږدئ، خدای ته وګورئ چې تاسو چا پیدا کړی یئ. تاسو پیدا شوی یئ د اوبو نه، د دافق نه، هغه چې ګشنګ دي د پوشکولو سره راوزي. د داسې نطفې نه انسان پیدا شوی دی، ټوپ وهلو والا. د کمزورۍ دپاره وویلی شول چې ستاسو سره خو دومره طاقت نشته چې دا اوبه کنټرول کړئ، هغه هم د ټوپ وهلو سره راوزي. په یو ځای کې ما ام مهین هم راغلی دی، داسې اوبه چې د هغې نه د انسان کرکه کیږي. هغه د اوبو قطره چې ډېره حقیره ده، تاسې د هغې نه پیدا کړی یئ. الله اکبر، تاسو هغه رب نه منئ چا چې تاسو د دې حقیر اوبو نه پیدا کړی یئ. او هر انسان دا خبره مني چې هغه د څه نه پیدا شوی دی، دا خو ورته پته ده. اوس ګورئ دلته مما نه دی ویلی شوی، مما بس دومره وویلی شول. الف ترینه ولې لري کړی دی؟ الف ترینه ولې لري شو؟ ځکه چې انسان په دې خبره پوه شي چې هغه د څه څیز نه پیدا شوی دی. الف ترینه لري کړو، مما خلقه، د دې نه زده کړئ. او دا هر انسان ته وویلی شول، که هغه مسلمان وي او که کافر وي، مګر هغو ته کتل دي. اوس موږ ته د غور کولو خبره وشوه، او نور داسې سوري چې د هغې په باره کې ویلی شوي دي چې په هغې باندې غور وکړئ، په خوراک باندې. فلینظر الانسان الی طعامه، دلته په خپل تخلیق د هغې نه مخکې په خپل خوراک، د هغې نه مخکې په خپل عمل، چې په خپل عمل باندې غور وکړئ. خلق مما دافق، کومه چې سسېدو واله ده، څه چې ټوپ وهلو واله ده، د هغې نه پیدا شوي یئ تاسو. یخرج من بین الصلب والترائب، صلب وایي سپاین ته، د ملا د کوم هډوکي چې دي، او ترائب وایي د سینې هډوکو ته، کومې ته چې چجې ویلی شي، ریب کیج ورته هم وایو، د دې نه راوزي. او د دې په باره کې ډېر تاویلونه دي چې دا سپرم د کوم ځای نه راوزي. نو په دې کې به مونږ ساینټیفیکلی نه ځو، مګر د دې سفر د دې هډوکو نه شروع کیږي. د دې اوبو د سفر شروعات د دې ځای نه کیږي، د دې ځای نه راوزي او بیا لاندې راځي. اوله د رڼا خبره وه چې د ستوري نه وځي او ځمکې ته رارسي، الطارق. د هغې نه پس اوس د انسان د سفر خبره ده چې دا سفر د کوم ځای نه شروع کیږي. یو هغه سفر وو چې هغه millions of light years لري وو او د هغه زینه رڼا زمکی ته راغله او یو دا سفر دی چې د ډیری کمی فاصله دی. کچری تاسو په هغه سفر نه پوهیږئ نو په خپل ځان کې وګورئ، دې سفر ته وګورئ او اوس خو انسان نور ډېر ښه پوهېدی شي ځکه چې ساینس دومره ترقی وکړه او انسان پوهېدی شي. الله اکبر، انه علی رجعه لقادر، بے شک هغه داغو په واپس کولو یقینا قدرت لري. هغه یبدی او یعید دی او د انسان په واپس کولو قادر دی. یو د دې مطلب دی چې د انسان په واپس کولو باندې قادر دی، د هو ضمیر الله تعالی طرف ته ځي. علی رجعه د پاسه داغو د واپس کېدو. یو خو انسان دی، هغه پیدا شو د دې نه، داغو د پیدایش خبره وشوه. فلینظر الانسان مما خلق، او دویمه خبره دا ده چې الله تعالی په دې باندې قادر دی چې هغه به د قیامت په ورځ انسان راوچتوي، او بله خبره دا ده چې دې نطفې په راوچتولو باندې قادر دی. دا نطفه به الله تعالی څنګه واپس کوي؟ ګورئ چې کله دا نطفه په رحم مادر کې لاړه شي او د هغې نه پس د هغه ځای نه وځي، دا نطفه څنګه وه؟ دا مړه وه، ډډ وه، د دې په واپس کولو باندې قادر دی. دا خو لاړه رحمی مادر ته او چې واپس شوه نو څنګه؟ د یو انسان په شکل کې، د یو بې جانه سیز نه یو جاندار شی پیدا کړو او دغه شان قبر ته مړې لاړ شي د ځمکې په غېږه کې، او چې دوباره راپاسي نو ژوندی به راپاسي. سبحان الله، هغه خو ګشینګ واټر وه، ما دافق وه. هغه چې کله تلو په کوم صورت کې تلی وو او چې راووتو نو څنګه زندگی وه په هغو کې؟ نو الله تعالی قادر دی چې دی واپس راولي، او د بعد الموت ته دې ځای نه پته لګي چې هغه به څنګه مري، او الله سبحانه وتعالی به هغه راواپس کوي. نو دواړه یوه خبره ده. او ما تاسو ته یو حدیث مخکې بیان کړی وو چې الله تعالی په رحمې مادر باندې هم یوه فرشته مقرر کړې ده، هلته هم د هغوی حفاظت کوي. یوم تبلا السرائر، تبلا لفظ د بلا نه دی، د بلا مطلب دی ازمایش، او بلا مصیبت ته هم وایي چې کله یو ازمایش یا امتحان وي نو هغه هم د انسان دپاره یو مصیبت وي. نو داغو نه به امتحان اخستی کیږي، داغو به جانچ پړتال کیږي، ټیسټ کیږي. به السرائر د پټو رازونو، د پټو خبرو، د انسان چې کوم سیکرټس دي. وحصل ما فی الصدور، مخکې به راځي د انسان سیکرټس به داغو د سینو نه راوځي. صرف راوباسلی کیږي به نه، بلکې تبلا، د هغې به هم جانچ پړتال کیږي، هغې ته به هم پوره طور کتلی کیږي. لکه چې تاسو ته وویلی شي چې کلاو کړه خپل سامان، دا زیپ هم کلاو کړه، دا پاکټ هم کلاو کړه، ټول سامان د بنده ولټولی شي. او پټ رازونه، یعنی سرائر، دا هغه رازونه دي چې انسان ډیر زیات پټ کړی دي، هغه رازونه چې داغو د نه نوي، هغه به راوباسلی شي او هغه به اگزامن شي، تفتیش به وشي، انسان به ښکاره شي. تاسو ګورئ په دې دنیا کې ډیر رازونه داسې وي چې هغه رازونه پاتې شي، د چا سره ظلم او زیاتی کیږي، لیکن په دنیا کې هغه پټ وي، د هغې پته ونه لګي. بعضې وخت ډیر قبرونه میلاو شي چې په هغې کې په زرګونو کې خلک وي، والله اعلم چې هغه څوک وو او هغوی څو کړي وو، او د هغوی هاریبل سټوریز ستاسو مخې له راشي. خو هغه رازونه وي، نو د دغه رازونو به په هغه ورځ تفتیش کیږي. الله اکبر. دغه شان نور هم په زړونو کې څو دي، په زړونو کې نیتونه دي، ارادې دي، حسدونه دي، کینې دي، په زړونو کې محبتونه دي، په زړونو کې سوچونه دي. هر خیال اوله په زړه کې راځي او بیا په عمل کې ظاهریږي، او زموږ همیشه دا خیال وي چې ګنې صرف د ظاهري عملونو حساب به وي، په زړونو کې چې کوم پټ رازونه دي نو د هغې به هم جانچ پړتال وي. چې د انسان عقیده سوه، د هغې به هم پته ولګي. کوم کارونه چې به په پټه کول هغه به هم ښکاره شي. سرائر صرف پټې خبرې نه دي، بلکې پټه صدقه چې چا ورکړی وي یا یې روژه په پټه نیولی وي، دا هر څه به ښکاره شي. نو د زړونو رازونه به چک کیږي، د زړونو چکینګ به کیږي. ځینې داسې سامان وي چې بنده نه غواړي چې دا دې ښکاره شي، چې کله تاسو په زړه کې وي چې دا به اونیولی شي، تاسو وایئ چې دا سامان په پټه باندې لاړې، لیکن د الله تعالی نه به څوک په پټه نشي وتلی، او په هغه ورځ به د انسان د زړه دننه رازونه هم رابرسیره شي چې د زړه حالونه هم را وباسه. په دنیا کې خلک زموږ اکشن ته ګوري او د هغې په وجه ګمانونه کوي او مونږ جج کوي، اندازې لګوي چې مونږ څنګه یو، چا ته مونږ ډېر نیکان ښکارو، څوک وایي چې بد دي، لیکن په اصل کې مونږ هغه یو سوچ زمونږ په زړونو کې دي. او منافقین به په هغه ورځو کې د مسلمانانو په شان ولي ټریټ کېدل، هغه شان سلوک ورسره ولي کېدو، ځکه چې په ظاهري عمل کې هغوی د مسلمانانو په شان وو، مګر په زړه کې منافقت وو. منافقت خو په زړه کې وي، نو بیا زیات فکر د کومې خبرې په کار دی؟ د زړه د عملونو چې په زړه کې سودي، نو په ظاهره به بیا هغه راوزي او ضرور به راوزي. او اکثر خلک وایي چې زما زړه خو ډېر ښه دی، زما په ظاهر پسې مځئ. نو نه، داسې نه ده چې څو په زړه وي نو هغه په خوله وي. چېرته هم داسې نه وي چې زړه یو سوایي او عمل د بنده مختلف وي. نو انسان له د خپل زړه جایزه اخیستل په کار دي چې خپل زړه ته وګوري او د هغې جایزه واخلي، د هغې نه مخکې چې هغه ورځ راشي او دا هر څه ښکاره شي. او کله کله انسان خپل ځان له دوکه ورکوي او وایي چې نه، زه خو د نیک نیتۍ سره دا کار کوم، زه خو د الله د خاطره کوم، لیکن د هغو په زړه کې پټ یو غرض وي، او هغه دا وي چې ماته شهرت میلاو شي، چې خلکو ته زه ښه ښکاره شم، چې خلک زما تعریفونه وکړي. الله اکبر! نو په هغه ورځ به ته بله سرائر چې وي نو هغه به جانج کېږي. او دا ډېره ضروري ده چې انسان په خپل زړه باندې نظر وساتي. حسن بصری رحمه الله فرمایلی دي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نورو صحابانه د مونز او روجې په وجه مخکې نه وتلې، چې د نورو صحابه مونزونه او روجې کمی وي او دا واغه زیات وو، بلکې ایمان او تقوا وه د هغو په زړه کې، او د هغې په وجه ترینه مخکې وو. ایمان او تقوا دا په زړه کې وي. عبادات خو ډېر خلک کوي، مګر په زړه کې څومره ایمان دی هغه بنده مخکې بوزي. او دا هغه شی دی چې دا بنده د نورو نه ممتاز کړي، ځکه چې په زړه کې کله غل وي، کله کینه وي، چرته غلط عقیدې وي، د عقیدې صفائی هم د زړه سره کیږي. تاسو په زړه کې خپل عقیده صحیح کړئ. فما له من قوت ولا ناصر، په هغه ورځ بس قوت نه وي او نه څوک مددګار. او دلته د قوت او مددګار خبره ولي وشوه؟ ځکه چې کله انسان په سو مصیبت کې اونخلي، نو د ټولو نه مخکې هغه د خپل قوت د استعمالولو کوشش کوي چې زه خپل قوت استعمال کړم، خپل ټول زور لګوي. او که د هغو د زور باوجود هغه کار نه کیږي، نو بیا هغه ځان له څوک مددګار وګوري چې څوک میلاو شي او ما بچ کړي. نو په دنیا کې انسان خپل طاقت هم استعمالولی شي او د بل نه هم مدد غوښتلی شي. او تیرو قومونو لخکرونه خودی وو، دا غوی سره آرمیز وو، د فرعون او سمود سره، لیکن په آخرت کې به نسو طاقت وي. انسان به بی طاقت وي، ځکه چې الله تعالی مالک یوم الدین دی. نو هغه به بی طاقت وي، پاورلس به وي، دومره طاقت به نه وي چې جامع واغوندي یا پیزار پخپو کړي، خالی لاس به وي، او نه به ورسره دومره طاقت وي چې چا سره مقابله وکړي، او نه به څوک مددګار وي. دلته د دواړو سیزونو نفي وشوه چې په دې دوو سیزونو باندې اعتبار مه کوه او کینه، هغه ورځ به ته ډېر کمزورې یې او د بېوسۍ په حالت کې به یې، په کومه ورځ چې به ته بله سرائر وي. والسماء ذات الرجع، قسم دی په اسمان چې واپس کېدو واله دی. دلته دوباره قسم خوړلی شوی دی. اولنی قسم په انسان باندې وخوړلی شو چې ای انسان ستا سره محافظ دی. دویم قسم په قرآن باندې خوړلی شوی دی، دا ذات الرجع چې دی. نو دا په څه باندې قسم خوړلی شوی دی؟ په اسمان باندې چې هغه واپس کېدو واله دی. یعنی د اسمان صفت څه دی؟ چې هغه واپس کېدو واله دی. یعنی د دې نه باران وشي نو باران هم واپس راځي، ځکه چې باران هم بروي. سما د دې دپاره دی، دا هغه اسمان دی چې سماوات واله دی. والسما، او قسم دی په اسمان چې باران واله دی. د دې نه مفسرینو باران مراد اخیستی دی، ځکه چې د دې مخکې یو کنکشن جوړیږي چې په هغې باندې قسم خوړلی شوی دی. والأرض ذات الصدع أو بزمكة تشودو ولدا صدع كريك توائي تشودلو توائي دا يو داسي سيس كريك كيدل چه اغا سخت وي نو هاغ شار زمكة كريك شي چه كلا باران اوريگي أو بيا داغين سبزياني ميبه أو گلونا را اوزي.